د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. سړی مو سید ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د اپسلور بجې پیل شو. د مازیګر تر 15 بجو پوری تاسو ته په افغانستان او سیمه ورستي معلومات درکو. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګې ته چې را روانه ده کتنه کوو، او دا چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې په جرګه کې باید د ښځو غوښتنې ومنل سي. نور جزئیات به وروسته درته ووایو. اول به اجملن توار ورکړو چې د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي.
چارواکي وایي په وروزګان کې د درې پاکستانیو په ګډون 12 وسلوال وشلې دي. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو وروسته لغې په دې هیواد کې د پولیو یا د ګزړن ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین ودراوه چې د یوې اونۍ څخه په کمه موده کې یوه روغتیایي کارکوونکي او دوه تنه پولیسان د واکسیناسیون د کمپاین پر مهال ووژل شول. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سعودي عربستان او د اوپک سازمان نور غړي د دې غوښتنې سره سلا شوي چې د تیلو صادرات زیات کړي څو په نړۍ کې د تیلو بیې راښکته شي. افغان چارواکي وایي د اوروزګان ولایت کې د درې پاکستانیو په ګډون 12 وسلوال وشلې. د عملیات په کندهار کې میشته 03 ځانګړې قطعي ځواکونو د ترینکور د سرخ مرغاب په سیمه کې ترسره کړي. د دې ځواکونو لخوا ازادي راډیو ته په یوې استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیاتو پر مهال 12 وسلوال وژل شوي چې درې پاکستاني اتباعي. سرچینه وایي چې وژل شوو پاکستانیانو طالبانو ته په سیمه کې د ماین جوړولو روزنه ورکوله. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. اقوال غور ولایت څخه یو خبر وایي د غلطه تیره شپه د بندي بیان امنیتي پوسته د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې. د غور د والی مرسیال حبیب الله رادمنش ازادي راډیو ته وویل د پوسته تیره شپه د محدود وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي و، خو امنیتي ځواکونه بیرته وتوانېدل چې ونیسي. ښاغلی رادمنش وویل چې په جګړه کې دواړو لورو ته مرګشوب لا وختي، خو د دقیق شمېر له ورکولو یې ډډه وکړه. په پوځي عملیاتو کې د شپږ تنه ولسي وګړو په وژنې نن د پروان ولایت سلګونو اوسیدونکو مظاهرې وکړې. اعتراض کوونکو ویل چې د خلازی او رباط په کلو کې په پوځي عملیاتو کې بې ګناه کسان وشل شوي. د پارېدلو معترضانو د سالنګ کابل لویه لاره د تګ راتګ لپاره وتړله، او له حکومت څخه یې د ولسي وګړو د مرګشوب لیست سپیناوی غوښت. د پروان یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دا پوځي عملیات په پایتخت کابل کې د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو سره له همغږۍ پرته پلان شوي او ترسره شوي دي. اخوا د بغلان ولایت د پولیخمري خار په دوسرکه سیمه کې هم اعتراض کوونکو لاره تړلې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي په لسګونو اعتراض کوونکو له پرون راهیسې موټر نه پرېږدي چې پر دې لاره تیر شي. د کسانو د ولسي جرګې د یو ګټونکي کاندید محبوب الله غفاري په ملاتړ مظاهره کړې. غفاري د درغلې په تور لیوي میاشتې راهیسې په کابل کې زندانې دي. د امریکا متحده ایالاتو، روسیا او چین په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د دغو درو هیوادونو پر دې هدف تلاش کړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. په دې بیان کې چې پرون خبر کړ د امنیت شورا د دغو درې دایمي غړو لخوا څرګنده شوې چې دوی په منظم او مسؤلانه ډول له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي، او دای له لوی سره د سولې د بهیر برخه ګڼلي. په دې بیان کې همدارس ویل شوي چې د طالبانو مرکچیانو ژمنه کړې چې دوی به د داعش افراطي ډلې پر ضد جګړه کوي، لال قاعده سره به اړیکې پرې کوي، او کومې سیمې چې د دوی په لاس کې دي هغه به د کوم هیواد پر ضد نه کاروي. اخوا په غزنی کې د 12 ټولګیو له زرګونو فارغانو څخه پانتونونو ته د جذب لپاره د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري د شنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل سږ کال په دې ازموینه کې 8,003 کسان ونډه لرله چې د دوی په وینا 3,000 انجونې وي. په غزنی کې له زده کوونکو څخه د لوړو زده کړو دولتي موسسو ته د جذب لپاره د کانکور ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې دغلته له لسو هغو ولسوالیو څخه چې طالبان پکې واکمن دي یا فعالیت لري هیڅ نجلۍ له 12 ټولګي سکل نه ده فارغه شوې، او همدارنګه د ناوې په ولسوالۍ کې چې طالبانو په ولکه کې ده نه هلک او نه هم نجلۍ له 12 ټولګي فارغ شوې دي. دا پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو په دې هیواد کې پر روغتیايي کارکونکو له بریدونو وروسته دغلته د ګزند د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین وزانډاو. لیوی ونې څخه په کومه موده کې په پاکستان کې د پولیو د واکسینو یو روغتیايي کارکونکي او دوه تنه هغه پولیس سرتیری چې د واکسیناتورانو امنیت ساتو وشل شبی دي. د پاکستان د روغتیايي چارواکو نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د ګزند د ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره د واکسینو وروسته ملي کمپاین درولې. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو یا ګزن د ناروغۍ دوه نوې پیښې موندل شوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ په هغه درې یوازینیو هیوادونو کې دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګزن ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. په پاکستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې او ځایي ملایان د واکسینو مخالفت کوي او میندې پلرونه هڅوي چې خپل کوچنیانو ته دې د پولیو د ناروغۍ په وړاندې واکسین نه ورکوي. اخوا په شمالي وزیرستان کې نن یوې چاودنې د پاکستان د نیمه پوځي ملیشو درې سرتیري وژلي او یو بل ټپي کړی. د پاکستان امنیتي چارواکو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویل بمي برید د شمالي وزیرستان په شیوا سیمه کې د خاصدارو د تالاشۍ پر یوې پوستې شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سعودي عربستان او د اوپک یا تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان نور غړي د دلې غوښتنې سره سلا شوي چې د تیلو تولیدات زیات کړي سو په نړۍ کې د تیلو بیې راښکته شي. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلي د سعودي عربستان او نورو سرمې د تیلو د بهیر د زیاتېدو په اړه خبرې کړي او ټول موافق دي. د نوي میلادي کال د پیل راهیسې په نړیوالو مارکیټونو کې د خامو تیلو بیې په سلو کې 3.3 لوړې شوې دي. د ولسمشر ټرمپ له دې څرګندونو وروسته په سلو کې 2.9 په دې بیو کې کموالی راغلی.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې پر مشورتي لوی جرګه خبرې کوو. د دوشنبه پر ورځ په کابل کې جرګه وي او د افغانستان جمهور رئیس 2500 کسان ورته رابللي دي. په افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشري سیما سمر نن په کابل کې له خبريالانو سره په وغونډه کې وویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې باید د ګډونکوونکو شذو غشتنې واوریدل سي او ومنل سي. د افغانستان جمهور رئیس منه کړی چې 10% شذې به په دغه جرګه کې ګډونوالي وي. په همدې خبرونه کې به په ننګرهار کې د یو زخمي سوي خبريال عمران لمر پر روغتيایي وضعیت تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کوم. نن د ثور ومه نیټه ده. د نور محمد ترکی په مشرۍ سوسیالیست دیموکرات ګوند غړو او پلویانو د 1315 هجري لمریز کال د ثور په ومه نیټه کودتا کړې وه چې په دې اړه به په خپرونه کې یوه ځانګړې مرکه هم درته خبره کړو. دوه پروګرامونه لرو، د حقیقت څه دی پروګرام او د ځوانانو ونیس پروګرام. د افغانستان جمهور رئیس د دوشنبه ورځ ته د سولې مشورتي لویه جرګه رابلل ده. په دغه لویه جرګه کې د رپورټونو پر اساس 2500 کسان رابلل سوي دي. د افغانستان جمهور رئیس ژمنه کړې وه چې په دغو رابلل شوو کسانو کې به په سلو کې 10 شذې وي. د ازادي راډیو خبریالانو ویلي چې د دغه جرګې لپاره د میلمنو او د نورو ګډونکوونکو د نوم ثبتونې پروسه له وخته پیل سوې. په کابل کې ښوونځي او پوهنتونونه دولتي ادارې رخصت سوي دي او د جرګې لپاره تیاری نیول کېږي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د ګډون لپاره یو شمېر بلل شوي شذې وایي چې دوی تمه لري چې دا جرګه به د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبریالي فیروزه عزیزي په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدو ته یوازې سبا ورځ پاتې ده او د هیواد له بیلابیلو ولایتونو او سیمو ورته د نارینه او ترڅنګ ډیر شمیر ختی هم راغلی دي. تهیمه نیازی چې د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ راغلی وایي هیله منده ده چې دا جرګه له طالبانو سره د سولې په برخه کې ګټوره تمامه شي.
ان شاء الله مولسونه د مټول ولایتونو څلور د ولایتونو په ډیره لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدوار یو چې دا جرګه به یو څه مثبت لاسته راوړنې ولري.
رحیمه وایي تر دې وړاندې د زلمی خلیلزاد په ګډون په دوها او ابوظبي کې له طالب استازو سره د افغانستان د سولې په اړه بحثونه شوي خو پایلې نه دي معلومې. نوموړي وایي کېدای شي د سولې مشورتي لویه جرګه اغیزمنه تمامه شي. لیلا د نورستان له نورګرام ولسوالۍ ته دغه جرګې غړیتوب لري. لیلا وای
ما به امید از رای دور آمدیم از نورستان
به همدې هیله له لرې ولایت نورستان نه راغلی یم چې افغانستان کې سوله راشي. موږ باید خپل غږ پورته کړو چې سوله غواړو. نوره جګړه بس او د زغم وړ نه ده. هلته په نورستان کې وضعیت خراب دی. ښځې نشي کولی چې په اسانه او آزاد ډول ژوند وکړي.
دغه ښځې چې یو شمېرې چادرۍ او برقي لري وایي له لرې لارو او له ګڼو ستونزو سره سره په دغه جرګه کې ګډون ته راغلي دي. ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لویه جرګه د ثور په 9 نیټه په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې جوړه شي. د جرګې د جوړونکو په خبره په دې جرګه کې به تر 2500 پورې کسان برخه واخلي چې 30% به یې ښځې وي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د نوم لیکنې د برخې مسؤول اسد لاس مری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شنبې د ورځې تر سهاره د ثبت شویو ګډونوالو د شمیر په اړه وویل.
درې ورځې کېږي چې ثبتنام پروسه پیل. پرون تقریبا شاوخوا 1400 کسان رجستر شوي وو. نن هم تر دغه ګړې پورې کېدلې شي 1500 کسان موږ رجستر کړي وو. نو د موږ مراجعین او میلمانه نور مر روان دي. امیدوار یم چې خپل نصاب پوره شي او ټول خلک پکې ګډون وکړي. تر اوسه پورې تقریبا 2000 کسان د ښځو تعداد تر اوسه پورې موږ ته مشخص نه دی. ولې تقریبا 40% تر اوسه پورې کېدلې شي ښځې راغلي وي. 30% دوی سهم دی. ولې ښځې را روانې دي؟ نو د موږ د لست پاساس باندې په 30% دوی ونډه دلته تضمین وي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره په کابل کې جدي امنیتي تدابیر هم نیول شوې دي. خو له دې ټولو هیلو او تیاریو سره سره دغه جرګې د یو شمېر سیاسونو په ځانګړي ډول د اجرایه رئیس عبدالله په ګډون د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د اکثرو کاندیدانو له مخالفتونو سره هم مل ده.
قطنامه مطبوعاتی نهادهای جامعه مدنی و فعالین سیاسی در پیوند به تحریک
کابل د شنبه په ورځ هم په همدې اړه د یوې اعتراضي غونډې شاهد وو. د غونډې دوه تنه جوړونکي صفی الله سلطانی او سید معروف جاهد وایي
هر ګونه عملکردهای نمایشي و
په هیواد کې هر ډول نمایشي او بیګټ کړنې لکه د سولې مشورتي جرګې جوړېدل تحریمو. په دغه پروسه کې د رښتینو اقداماتو غوښتونکو له ټولو خلکو غواړو چې زموږ د عدالت غوښتنې غږ بدرګه کړي او د سولې مشورتي جرګه تحریم کړي.
این نقطه را نباید فراموش بکنیم که ملت
در تاکی باید هیر نکرو چه افغان و لسول تارتی علری خو نمایشی او کمپاینی سول تنه طول و خلکو تپتا ده چه در سول مشروطی لوی جرگه دیو زنگری انتخاباتی تیم در کمپاین لپاره ده.
حقوق خواسته های تیم انتخاباتی مشخص است.
دغه مدني او سیاسي فعالان د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یوازې د یو انتخاباتي ټیم په ګټه بولي او وایي چې د حکومت بودیجه د یو مشخص کس یعنی ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په ګټه لګول کیږي. خو د جرګې جوړونکو تم خودلی چې د تحریکونکو قناعت خپل او دوی هم په جرګه کې ګډون وکړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو بل خبریاله ناجیه ساپی هم پر همدې مسله تقریبا پر همدې مسله رپورټ لري. ناجیه ساپی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشري سیما سمر خبري راخستې چې وایي د افغانستان د سولې په مشورتي لوی جرګه کې باید د ښځو خبري واورېدل سي او د حقوقي غوښتنې باید ومنل سي. نور جزئیات له ناجیه ساپی.
د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون پر حکومت غږ کوي چې په دې پروسه کې د ښځو غوښتنې په پام کې ونیسي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د شنبې په ورځ د ښځو سولې او امنیت څېړنې د وړاندې کولو پر مهال ویل عدالت او د جګړې د قربانیانو غوښتنو ته رسیدنه باید د سولې د پروسې اصلي محور وي. په دې څېړنیز راپور کې د ښځو غوښتنه ده چې دوی باید د سولې په ټولو پروسو کې رښتینې او اغېزمنه ونډه ولري، له پلان جوړونې د سولې تر مذاکراتو پورې او همدارنګه د توافقنامو په تطبیق کې د زه ونډه اړینه ده. ښځې نمایشي ونډه نه غواړي. د سولې د خبرو اترو شفافیت اوربند د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب د ملګرو ملتونو سازمان لخوا څارنه او د جګړې د قربانیانو غوښتنو ته پاملرنه د کمیسون لخوا د شوې څېړنې له نورو مسایلو دي چې ښځو پرې ټینګار کړی. د ښځو سولې او امنیت ملي څېړنه په 3 ولایتونو کې شوې او 15,363 کسانو ګډون کړی. دا څېړنه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې د سولې مشورتي لویه جرګه دروانی دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل شي. دغه جرګې ته 2500 قومي مشران، دینی عالمان او د خلکو استازي رابلل شوي چې 1.5% ګډون کوونکي ښځې دي. له دغه څیړنیز بهیر یو شمیر افغان ښځې هم وایي چې د سولې په پروسه کې باید د ښځو اساسي حقوق خوندي شي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې لطیفې سلطانی ازادي راډیو ته وویل:
موږ
له دې برخې اندېښمن یو چې ممکن د سولې په پروسه کې زموږ غوښتنې به ونه منل شي یا به ورته توجه ونه شي، او که چیرې د جګړې ښکېلې غاړې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو غوښتنې ونه مني، موږ به یوې تلپاتې سولې ته ونه رسېږو. په افغان سولې پروسه کې د ښځو په کمرنګه ګډون په نړیواله کچه اندېښنې څرګندې شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګیرنی څو ورځې مخکې ویلي چې له طالبانو سره د خبرو اترو د مرکچي پلاوي په لیست کې د افغان ښځو د ونډې کموالی د اندېښنې وړ دی. دوی ویره ښودلی چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې موافقه داسې نه وي چې د ښځو د تیرو شاوخوا 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي. خو ولسمشر غني او نور افغان چارواکو په وار وار ډاډ ورکړی چې د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه د پام وړ ده او غوښتنې په پام کې نیول کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ننګرهار کې د اپریل د میاشتې په 15 نیټه پر یوه خبریال عمران لمر باندې وسلوالو کسانو ډزې وکړې. د ننګرهار د والي ویاند اتاوله خوږیاڼي رسنیو ته وویل چې وسلوالو کسانو د جلال آباد ښار په سراج العماره بڼ کې پر دغه خبریال عمران لمر باندې ډزې کړې دي او هغه سخت زخمي کړی و او د درملنې لپاره کابل ته لیږدول سوی. اوس په کابل کې د ده ملګري او همکاران د افغانستان له حکومته غوښتنه کوي چې دی باید د درملنې لپاره بهر ته واستول سي، ځکه وایي چې روغتیایي حالت یې نازک دی. د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
دا په کابل کې د امنیت روغتون دی چې د امنیتي او بیلابیل ستونزو له امله مو ونه شو کړای د عمران لیدو ته ورشو.
اوسه پورې هیڅ ګواښ ورته نه دی شوی، خو دا چې د خبریال دی او خبریال ژوند په افغانستان کې خطر سره مخ دی نو د لامل هم دغه شی دی.
د نوموړي ورور اسدالله احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د لمر قضیه په بشپړه او په بې پرې ډول وڅېړي.
بس غوښتنه زموږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې د ژوند اوسه پورې انشاءالله بچ دی او روغ دی انشاءالله، نو حکومت باید د دې باره کې ډېر دغه وکړي چې تر څو کوم نفر چې دی قضیه کې شامل دغه کسان باید زرته زره ونیول شي.
عمران لمر چې د مزل په نوم له یوې سیمه ییزې راډیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، د تېرې پنجشنبې په ورځ 3:30 بجې په دغه ولایت کې هغه مهال د نامعلومو وسلوالو په برید کې سخت ټپي سو چې له دفتر نه د کور په لور روان و. نوموړي په سر او سینه مرمۍ خوړلې. که څه هم روغتیایي وضعیت یې اوس یو څه ښه دی، خو د مزل راډیو د نشراتو مسؤل وایي چې یوه سترګه یې د ضایع کېدو له ګواښ سره مخ ده. هارون هلال له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومته په ځانګړې توګه له ولسمشر نه وغوښتل چې نوموړی د سمې درملنې لپاره بهر ته واستوي.
وختن مولس مشه نزانګړی دا چې درملنې ته خاص پام وکړي، خاصه توجه دی وکړي. ډاکټرانو سره زه جریان کې امسات په سازه داخل کېم او سره ډاکټرانو سترګې پړ منې ډاډمن دي وي امکان لري چې سترګې ځای شي. د دې لپاره زموږ غوښتنه ده چې درملنې لپاره دې بهر ته واستول شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست نظر هم راواخلو، خو بریالي نسو. بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل کله چې یو کس ته درملنې لپاره بهر ته استول کیږي، ځینې کاري پروسیجرونو ته اړتیا ده چې دا وخت نیسي.
داخلي خوانه غوښتل شوی زمینتي چارواکو څخه چې دې پیښې لامل وسیړي او پاره باندې خپل اجرا ترسره کړي. وزیر صاحب هم د دې پیښې تخت جریان کې یو ډول دولتي پروسیجرونه لري چې هغه باید پیښ شي. دا غي نورسته بهر ته درملنې لپاره استول کیږي هم نو فلحال په کابل کې د ساداوي وړ دي.
د عمران لمر خپلوان وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه لري، خو د ننګرهار د لیکوالو او ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر رحمت الله زیارمل وایي چې د ننګرهار خبریالانو ته د وسلوالو مخالفانو، اقتصادي مافیا او ځینو دولتي چارواکو له لوري چې په فساد کې ښکېل دي خطر متوجه ده.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو د امنیت کمیټې په کلنی رپورت کې چې په کابل کې خپور سو ویل سوي دي چې 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره ډیر خونړی کال وو. په دغه کال کې 12 ژورنالیستان په افغانستان کې ووژل سول او د هغوی پر ضد د جدي تشدد سل پیښې ثبت سوې. د بېسرحده خبریالانو نړیوالې ادارې هم په خپل کلنی رپورت کې چې څو ورځې مخکې خپور کړو ویلي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ له ډیرو خونړیو هیوادونو دی او په 2013 میلادي کال کې په بېساري ډول زیات خبرنګاران او ژورنالیستان په افغانستان کې ووژل سو، زخمیان سو او تهدید ورته سوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه اوري. د حقیقت په همدې خبرونه کې به د حقیقت ځای پروګرام درته وړاندې کړو او د ځوانانو اونیس پروګرام. نن د سوار ومه نیټه ده. تاسې خبر یاست چې د 1355 هجري لمریز کال د سوار په ومه نیټه باندې د نور محمد ترکی په مشرۍ سوسیالیست دیموکرات ګوند غړو یې او پلویانو یې کودتا وکړه. په افغانستان کې د محمد داود خان جمهوري نظام ړنګ سو، هغه ووژل سو او په افغانستان کې نوی سیاسي سیستم په اقتدار کې سو. د خلق دیموکراتیک ګوند یو پخوانی غړی سلیمان لایق وایي چې د ثور کودتا د افغانستان لپاره ناوړه پایلې درلودې، ځکه د هغه په وینا د خلق دیموکراتیک ګوند په منځ کې یو شمېر کسانو په خپلو کې د واک ترلاسه کولو لپاره سلیقوي برخوردونه کول او په خپلو کې رقابت درلود. له سلیمان لایق سره د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په پیل کې د هغه نظر پوښتلی دی.
او اصلا د ثور قیام چې جامعه دا انتباط ری اخلي چې یو پارټۍ تصمیم ونیو او د زاړه نظام د وهلو پرځولو دپاره چې لاپخوای چلنج کړی و نظامي اقدامات یې وکړه، لیکن داسې نه ده. پارټۍ په دې باره کې تصمیم نه ونیولی او چا د چا پوښتنه نه وکړې. په موږه کې یو ویلانتریست سړی چې په خپل مټې تکیه کوله، هغه چې د نظامي قوتونو انعمال ته مخفي سازمانونه نظامي د موږ پارټۍ جوړ کړي وي د دولت په نظامي قوتونو کې، او بس هغه یو چې هغه حفیظ الله امین نومېده د نظامیانو مسئول و، یعنی ګوند په نظامیانو کار کاوه خو په دې نیت یې نه کاوه چې کودتا وکړي. که نه نظامیان هم یو برخه دي د جامعې، اوس هم له سیاسته پرهیز دي. زه باید د دې سیستم ډېر موافق نه یم. وایم باید نظامي سر خلاص شي. او په ګوند کې داسې پیښې راغلې چې د میر اکبر خیبر په نوم د ګوند یو رهبر ترور سه، هغه جنازه په ډېر شکوه او په ډېر لوی مراسمو باندې ګوند واخیسته په رسمي تو. دولت د دې په مقابل کې د دې مراسمو عکس العمل وښوده او د ګوند په مشرانو یې حمله وکړه، هغه یې بندیخانې ته بوتله. او په هغه وخت کې حفیظ الله امین چې د خلقي سایمان سبانو واګې ورسره وې، هغه یې سوچ کړه او کودتا په رڼا ورځ په لسو بجو د ورځې صاحب ټانکونه بازار ته راووت او ډزې شروع کړې.
اشتباه و کودتا؟
دا ماته سخته ده، ځکه زه په یو حزب کې متحد یم او کله چې دا کودتا د یو سړي په اراده وسوه، هغه حزب هېڅ چاره نه درلوده بیل دي چې دا خپله کودتا وبولي، ځکه چې آیا څه یې کوی سوی شاته تلی خو ختم وزیدي. نو مجبور و چې دوی ووایي دا قیام تاییدوو. دا قیام تایید څه؟ نو په دې لحاظ باندې هغه چې ښه حادثه وه که منفي حادثه یا مثبته وه، د دې دپاره ځکه زه نسم ویلی چې دا منفي وه چې وروسته خو دا د موږ ګوند تایید کړه او زه هم د هغه ګوند مشر وم.
کودتا وسوله، کامیابه سوله، بیرته د خپل دې ګوند تر منځ اختلافات رامنځته سول، لامل یې څه و؟
دا خو ته پوهېږې چې افغانستان کې دا اوس د جهادي نوزتم چې ده هدف خو یو ده چې دلته یو اسلامي نظام د یو کفري نظام پهغه د دوی په اصطلاح که نه چې کمونیستي نظام هغه ووایي یو اسلامي نظام یې په جای راولي. اوس د دې جمهوریت نوم اسلامي جمهوري ده، لیکن وینې چې د دې مسلمانانو ډېره برخه دا جمهوریت اذیت کوي، د ده مخې ته ډبرې
یعنې استلقوي برخوردونه
قطعي. دلته خو دا ایګویزم خودم زنده باد زده پخپل زنده این دا خود افغانستان پا ده خطا و پا خشت و مهره کده.
اولی ناکام است و دا بدلون اولی ناکامی سر مخص
آقا هم دیده ایلت داو یو خوب این نلی چلنجون و دیده پا مقابل که زکه چه دا یو چپ نوزت و او دی دوی بین نلی تکیبا یا ملگرتیا دی سوسیلیستی بلاک سر و آقا دا توان ندر لود چه دای پا مادی لحاظ پا سیاسی لحاظ و موازنه دې په ګټه نه و. دا دولت یې نه سوه حمایه کولی، لیکن تر ټولو لوی عامل داخلي اختلافات و. اوس هم د افغانستان کې د ما پیشبینی دا ده چې دا اوسنی نوزت چې روان ده سره لدې چې دا چپ نه ده، دا د هغه چپ اپوزیشن ده، لیکن دا له منځه خرابیږي ځکه چې دا ایګویزم چې زه دې ژوندی یم دا په افغانانو کې ډېر قوي دی.
او لږ احساساتي برخوردونه ونه سول، یعنی چې ټولنې نه منل احساساتي برخوردونه تعقل په اساس نه و، د استدلال په اساس نه و، بلکې احساساتي برخوردونه نه و په پړاو بلن کې.
زه داسې فکر کوم چې له دغو انقلابي عواطفو نه حتی په دې پخو هېوادو کې څوک خودداري نشي کوی. کله چې پایلوزي ته ورسېږي تاسو د روسیې تاریخ وګورئ، نیمایي خلک چې مړه شوي دي هماغه خلک و. چې هر وویل چې انقلاب زنده باد خو تا نه منم ته منعرف یې، بیا نو دې ته کیسې را پیدا کېږي.
جهادي ګوندونو ورسره څنګه کې عامو خلکو سره چې موږ غږېدلو دوی وایي د افغانستان د غمیزې پیل همدې ورځې پیل سوی. ناټو ته چې کومه جګړه ورپاتې ده د همدغه پخوانۍ جګړه د ورپاتې ده وقت لري.
دا خو ګوره حوادث یو په بل تاثیر لري. هره لوړه سیاسي حادثه یو نوی تفکر یو نوی گرایش یو نوی تمایل په یو جامعه کې منځ راولي، لیکن دا چې نور خلک خپل جنایات جګړې جنګونه او انسان وژنې په دغسې مفهوم و خیالاتو پورې تړي دوی معلوم خلک دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې په افغانستان کې د شوروي د پلوي کوونکي پخواني خلق دیموکراتیک حکومت د یوه پخواني چارواکي سلیمان لایق سره د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان مرکه واورېده. سلیمان لایق په 1980 میلادي کال کې د افغانستان د راډیو او تلویزیون وزیر هم و. دغه مرکه تاسې وروسته زموږ پر پاڼه باندې کتلای او بیا هم اورېدلای سئ.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سرباخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره وسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ډونالډ ټرمپ پرون په امریکا کې د وسلې د تجارت د ازادۍ د پلویانو د اتحادیې نېشنل رایفل اسوسییشن په غونډه کې وویل چې حکومت به دا تړون تایید نه کړي. ډونالډ ټرمپ وویل زما تر اداره لاندې به موږ هیڅ چاته د امریکا ملي حاکمیت تسلیم نه کړو، په دې امله زما اداره به هیڅکله د ملګرو ملتونو د وسلو تړون تایید نه کړي. په امریکا کې د وسلو ملي اتحادیه د دې پلوي کوي چې خلک د وسلو درلودو او د سپکو او متعارفو وسلو د تجارت ازادي ولري. د اتحادیه په 2014 میلادي کال کې ویل چې د متعارفو او سپکو وسلو د تجارت د کنټرول نړیوال تړون د هغوی حق ته ګواښ پیش کړی دی. د دې تړون هدف په نړۍ کې د متعارفو وسلو پر تجارت د قانوني کنټرول لګول دی. دا تړون په نړۍ کې د سپکو وسلو، ټانکونو، جنګي الوتکو او جنګي بیړیو د اخیستلو او خرڅلاو شرایط تنظیموي او قانوني څارنه کوي. دا تړون د نړۍ 101 هیوادونو لاسلیک کړی دی، خو د امریکا په شمول لږ تر لږ 9 هیوادونو لا نه دی تایید کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د رایفل نېشنل اسوسییشن په نوم د اتحادیې غړو ته وویل چې امریکا دا تړون رد کړی او نه یې مني. په دې اتحادیه کې د امریکا د وسلو د یو شمېر سترو شرکتونو مالکان پیژندل شوي سیاستوال او لوی سوداګر غړیتوب لري. هغوی د وسلو د تجارت کنټرول د خپل حق خلاف ګڼي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 میلادي کال کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړ. ټرمپ له هغه راهیسې له یو شمېر مهمو نړیوالو موافقو وتلی دی. ډونالد ټرمپ د اقلیمي تغییر په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې چې هدف یې په نړۍ کې د مضرو ګازونو د تولید مخنیوی و ووت. هغه امریکا د 2013 میلادي کال په می میاشت کې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وایستله. او وروسته په خبرونه کې اوریدونکو دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. حقیقت صدای پروګرام او د ځوانانو اونیز پروګرام. په همدې خبرونه کې به تر څلورنیمو بجو وروسته تاسو ته د سپورت خبرونه هم وړاندې کړو. نو که د سپورت علاقمندان یاست راډیو اورېدو ته دوام ورکوي. اجملاً تاسو ته اوس د ساعت ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
چارواکي وایي اوروزګان کې د درې پاکستانیو په ګډون 12 وسلوال وژل شوي. د عملیات په کندهار کې د 03 ځانګړې کتې ځواکونو د تیرنکور د سرخ مرغاب په سیمه کې کړې دي. په پوځي عملیاتو کې د شپږ تنه ولسي وګړو د وژنې په تړاو نن د پروان ولایت سلګونو اوسېدونکو مظاهرې وکړې. اعتراض کوونکو ویل چې د خلازایي او رباط په کلو کې په پوځي عملیاتو کې بې ګناه کسان وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او چین لخوا په یو ګډ بیان کې ویل شوی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د دې درې هیوادونو لخوا پر دې هدف سلا شوی چې بهرني ځواکونه په مسؤلانه توګه له افغانستان نه ووځي. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو په دې هیواد کې پر روغتیایي کارکوونکو له پرله پسې بریدونو وروسته دغلته د ګوزل د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین وځنډاوه. او په شمالي وزیرستان کې نن یوې چاودنې د پاکستان د نیمه پوځي ملیشو درې سرتیري وژلي او یو بلې ټپي کړې.
اوس هم رحمت الله افغان د سپورتي خبرونو سره در سره دی.
د هرات ولایت د ورزش مسولین وای د فوټبال غوره لیگ سیالیو د درې میونی په ورستی لوبه کې سورافانو ټیم استقلال ټیم ته د 3-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د دغه لیگ مسول نجیب الله نوروزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غوره لیگ څلور میونی د راتلونکو چهارشنبه په ورځ پیلېږي. ښاغلی نوروزی زیاتوي چې د دغه لیگ ورستی لوبه له روزي مبارکي وروسته ترسره کیږي.
په هفته چهارم هم از روز چهارشنبه شروع میشه به خیر بین تیم آرش و اتفاق. روز پنجشنبه هم سوفتیسان همراه انصاری داره و جمعه هم اساسترین بازی ما بین صرافان و اتک انرژیه و روز شنبه هم استقلال همراه تامیز.
د نجیب الله نوروزی په خبره دغه لوبې د غوره لوبغاړو د پیژندلو لپاره ترسره کیږي. دغه لوبې د حمل میاشتې په شلمه د هرات ولایت د فوټبال په لوبغالي کې پیل شوې دي. د غور ولایت د ورزش مسولین وایي چې په دغه ولایت کې روانو نامنیو خزینه ورزشکارانو ته سخت ستونزې پیدا کړې دي. د دغه ولایت د ورزش امیر محمد غورین نازادی راډیو ته وویل چې دا محل په دغه ولایت کې 1/16 نجونې په بیلابیلو برخو کې لکه فوټبال، باسکټبال، هندبال او نورو کې ورزش کوي. دغه ورزشکارانو د هیواد په بیلابیلو لوبو کې ګډون کړی او ښې لاسته راوړنې هم لري. او لیورپول بیا هم هڅه کوي جام ترلاسه کړي. لیورپول په کورنۍ لوبو کې هارد اسفیلد ته په 15-0 په مقابل کې ماته ورکړه او یو ځل بیا یې د انګلستان په غوره لیگ جدول کې لومړی مقام خپل کړ. دغه ټیم د اتلولۍ لپاره مانچستر سیټي سره کېدونکې لوبې ټولې وګټي.
اوس دوه پروګرامونه لرو. اول به د حقیقت صدای پروګرام او تر هغه وروسته به د ځوانانو اونیز پروګرام واورئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. تیرونه د افغانستان ستر محکمې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده وغځول او په دې اړه په خبر شوی مکتوب کې راغلی و چې تر هغه وخت چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات نوي تر سره شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په واک وي. خو دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په اساس باندې د ولسمشر د واک موده د 15 کال د جوزا په لومړۍ نیټه باندې پای ته رسیدي. دا چې د ستر محکمې دغه کار څومره قانوني بڼه لري او همدا شان د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو ځان له قانون سره سومره پټکر کړي دي. د حقیقت څه دی په روان خبرونه کې په همدې مسایلو باندې باس کوزه اکرام الله اکرام مودنن په خبرونه کې را سره د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالرؤف هیروي ایمیل مده. ډیر زیاته مننه هیروي صاحب چې سټډیو ته راغلی او زموږ بلنه مو ومنله. که پایلې لمدینه کو چې د استري محکمې د پریکړه چې د افغان ولسمشر د واک د مودې د غزولو په اړه کړې ده د څومره قانوني بڼه لري؟ که پایلې لدینه کو د استري محکمې هم دغه پریکړه چې څومره وړاندې وکړه او ویل چې د ولسمشر د واک موده دوی غزي دغه کار د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په ټول هیوادوالو. او داسې زه باور لرم چې د استر محکمې حکم په قانون کې په تکرار کې نه دی، په قانون کې موافقت لري، ځکه مونږ چې قانون اساسي وګورو یو ماده نه لري او یو جز په ماده کې نسته، بل مونږ په ټول اساسي قانون وګورو، په ټول اساسي قانون یو ځینې ارزښونه لري او ځینې اساسات لري، د دې اساسات کې موافقت لري چې په قانون اساسي داسې راغلی دی چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د پنځم کال د غبرګولې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دا داسې معنا لري چې تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق خپل وظیفه او دنده ترسره کړي او په خپل وظیفه قانوني ادامه درکړي. دا ولی ځکه مونږ چې کوم بدیل نه لرو، قانونی بدیل تر اوسه پوری په افغانستان کې نه لرو، او چې امکان لري چې خلای قدرت رزي، او خلای قدرت معنا داده چې افغانستان یو بل ځل په داخلي جګړه کې روان سي، او په هیڅ شکل نشو کولای چې افغانستان دا طرح ومنو، او چې هر څوک چې فکر کوي چې اساس قانون دا موافق نه دی چې کولای شي دا ماده وای، او هم قضایی رویه وګوري چې مخکې هم ستره محکمه او مخکې د اساسي خپلواک کمیسیون هم داسې نظریه وړاندې کړی دی، او تا ټول موافقت لري. حقوق دانان ځینې لو کنه یو تعداد یعنی کسی او تعداد هم موافقت لري چې مخالف د قانون د اساسي قانون نه دی.
خو ډاکټر صاحب، د اساسي قانون دمدغه ماده په اساس باندې جتا سی ویل، دلته ویل شوی دی چې انتخابات باید د جوزا لومړی نیټه د دیر شونه تر شپې تور زو مخ کې وشي. اوس دلته خو انتخابات لا نه دي شوی،
فکر د رئیس جمهور مشکل نسته، ځکه حق مسؤلیت نه لري چې انتخابات برگزار کی. مونږ په اساسي قانون کې سلور کمیسیونونه لري، یو کمیسیون د تاکنو کمیسیون دی چې حق مسؤلیت لري چې جو انتخاباتو چې د دې درج شوی دی د اساسي قانون درج شوی دی حق برگزار کی. او مونږ مثلا ریاست جمهوری او ولسمشری انتخابات لرو چې حق هم حکم واضح او مشخص دی چې دیرش تر یو میاشت او دو میاشت انتخابات وشي، او چند اوس انتخابات نده شوی، او دوه بار دوه زل انتخابات تقریبا تاخیر شوی دی، او دا تاخیر چی شوی دی د اساسی قانون مخالف دی.
یعنی خپل د انتخابات او ځان د اساسی قانون سره سمره په ټکر کې دی.
انتخابات اوس په ټکر کې دی، ځکه انتخابات مشخص دی چې څه وخت انتخابات برگزار شي. متاسفانه چې انتخابات خپل ځای او تقویم چې دلته په اساسي قانون راغلی دی، متاسفانه مونږ داسې کوم حکم نه لرو، او صراحتا قانون اساسي ویل دی چې یو میاشت دوه میاشت مخکې د جوزا مخکې انتخابات برگزار شی. متاسفانه د انتخابات و کمیسیون تر اوسه پوری ندی توانیدلی چې خپل دنده ترسره کړي.
نو ډاکټر صاحب، اوس چې ستره محکمه دغه حکم کوي چې د ولسمشر د واک موده یې وغځوله، تاسو وایئ چې دا د اساسي قانون سره په ټکر کې نه دی؟ معنی دا چې په اساسي قانون کې وړاندې په دې اړه پیشبیني شوې ده، صحیح ده؟ نو ولې ستره محکمه ولې مجبوریږي چې دغه ډول یو پریکړه وکړي؟
کومه یو قوه ده بی طرفه مستقل قوه ده او حق د حق وظیفه هم داده او د حق صلاحیت هم داده چې د اساسی قانون او د عادی قوانینو تفسیر کی او په تفسیر کې داسې راغلی دی چې حقوی د حق لري چې خپل دند تر سره کی او د خپل دند ادامه درکی او دا نو هم نو ځکه مونږ یعنی مخکې هم داسې یو مصوبه د ستره محکمه لرو و اوس هم حق ستره محکمه خپل وظیفه او خپل مصوبه کې تمدید کړی دی او تجدید کړی دی دوه مصوبه د لرو او داسې مهم دا دی چې اساسي قانون یو نسل لري او بل روح لري او د اساسي قانون روح هم دا دی چې تر څو چې انتخابات برگزار نشي او اساسات او ارزشونه چې لري حق اخپول ادامه لري او چې اصلي مواد وایو د دې ماده کې حق وایي چې د وظیفه انتخابات و وروسته دا انتخابات و وروسته دا سوال داده چې انتخابات برگزار شوی دی تر اوسه پوری انتخابات برگزار شوی نده او چې نده حق د مسئولیت سکی او حق بدیل چې حق بدیل قانونی وی او مناسب دی او منطقی وی چرته دی چې و چې منطقی نه وی او مناسب نه وی قانونی نه وی بناان حقایق بلدنده تر سره کی او ادامه ورکی
ډاکټر صاحب تاسو یو یادونه دا وکړه چې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده دغه خبره په کوم اساس باندې تاسو وکړه
ما د سویل چې په اساسي قانون یو وشت راغلی دی او حق یو نزا وجود موجود دی د دې کمیسون زمون کمیسون هم داسې وایي د اساسي قانون پر تطبیق د سارن خپلواک کمیسون داسې وایي چې دا دنګ زمونږ دی د کمیسون دی ځکه د وجودي فلسفه هم دا دی چې دا مونږ تفسیر وکړو
ډاکټر صاحب تاسو د اساسي قانون یو سلو یوویشتمه ماده یاد کړه 121 په دې ماده کې راغلی دی چې له اساسي قانون سره د قوانینو تقنینی فرمانونو بین الدوله مواهدو او بین المللي میثاقونو د مطابقت سیړل د حکومت یا محاکمو په غوښتنه او د حقو تفسیر د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحیت دی دلته صلاحیت راغلی نه دا چې د قانون د تفسیر مرجع چې ده هغه ستره محکمه ده نو دلته په کوم اساس باندې ویل کېدلی
صلاحیت لري چې قوانینو معاهداتو میثاقونو ټول تفسیر وکړي او د اساسي قانون مبهم دی او دوه شرطونه لري یو شرط دا دی چې حکومت له خوا د ستره محکمه تقدیم سي او بل دا دی چې د ستره محکمه تحتاني محاکمو په ستره محکمه کې تقدیم وکړي دا دواره او دا یو قانون ولري تر اوسه پوری متاسفانه موږ داسې قانون هم نه لرو دا درې مسایل او اساسي کمیسون د اساسي قانون پر تطبیق د سارن خپلواک کمیسون هم دا وظیفه لري ځکه د دې وظیفه هم دا دی او د فلسفي وجودي هم دا دی چې ولې د کمیسون جوړ شوی دی چې دا کار څنګه کی دا ځکه یعنی یوازنه مرجع داده چې از کمیسیون اساسي قانون تفسیر وکي ځکه حقوقي على الاقل ماستری لري او د حقوق او شریعت کې فرق څه ودی
اوس د دغه حکم نو روسه چې کله سره محکمې دا حکم صادر ک د افغان حکومت اجرایي ریاستم داوا وکړه چې په دغه حکم کې یوازې د ولسمشر د واک موده نه د غزول شوی بلکې د ملي والد حکومت د مشرانو موده د واک موده غزول شوی ده د کچرته په دې حکم کې د اجرایي ریاست یا د اجرایي رئیس او داغه د مرستيالانو د ماوینینو د واک موده هم غزول شوی وی فکر کوي دا د اساسي قانون سره په ټکر کې دي
د ستره محکمې حکم واضح او صریح دی او حقوقي چې خبرې کړې دي حقیقت یوازې په ریاست جمهوری باندې خبرې کړې دي اما اجرایی ریاست کې کوم خبره تر اوسه پوری نه ده شوې او امکان لري چې حقوقي برداشت کړې دي چې دا حکومت وحدت ملی د ملی وحدت حکومت دی او چې دا یو سیاسي توافقنامه ده او دول راقل دي او حقوقي تفسیر دي تر اوسه پوری کوم وضاحت دلته په حکم کې کوم وضاحت نشته
خو کچرته مثلا د دوی د واک دوام په ځنګړي ډول د اجرایي ریاست د واک دوام په داسې حال کې چې دوی کاندید ملري د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډاکټر عبدالله چې دی هغه احتمالي کاندید دی د واک دوام د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دی
رئیس جمهور چې دی صراحت لري تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق کولی شي چې خپل دنده ترسره کړي. دا یو او اجرایی ریاست کې ځکه په اساسي قانون کې نسته او موږ نشو کولی چې کوم حکم وایو.
بل مسله ډاکټر صاحب، په ټوله کې په افغانستان کې د قانون نقص دی چې تر ډیره ورته اشاره کیږي چې په دې هیواد کې قانون ډیر نقص کیږي. اساسي معلومات څه دي، ارقام هم څه دي چې څومره اساسي قانون نقص شوی دی او په ځانګړي ډول په کومه سطحه باندې نقص شوی دی؟
دا معنا نه لري چې اساسي قانون نقص شوی نه دی. اساسي قانون نقص شوی دی، اما داسې هم نه دی چې ټول اساسي قانون نقص شوی دی. اوس موږ دریق واګانو لرو. دا قوګونه چې دی، یعنی مقننه دی، قضاییه دی، اجراییه دی، تر اساس یعنی کوم مبنا لري. دا مبنا چې دی د اساسي قانون مبنا دی. دا یو. او بل دا دی چې ځینې مسائل وو تقریبا خارج د حکومت اراده وو. مثلا انتخابات تر اوسه پورې ولسوالی دی، او مثلا بل ځای دی، او شاروالیانو دی، شاروال دی، او بل دی، او تر اوسه پورې انتخابات نه دی شوی. او تقریبا محدود دی، سوار مسائل دی تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دی، او تور اساسی قانون تطبیق شوی دی.
خو تاسو سوارلس موارد یاد کړی چې په افغانستان کې د مات شوی دی د اساسی قانون ته پاملرنه په سوارلس مواردو کې نه ده شوی. دا سوارلس موارد د چا لخوانه نقص شوی دی؟ د په سوارلس مواردو کې قانون د چا لخوانه نقص شوی؟
موږ د دې اړه یو گزارش لرو، تاسو یک ریپورت لرو کولی شي چې د کمیسیون سایت کې مراجعه
وکړي. اوریدونکو ته کوم معلومات ورکړم؟
اوریدونکو هم کولی شي چې مراجعه وکړي. او تقریبا مثلا مونږ غواړو چې یو مرفه جامعه لرو. تر اوسه پورې مونږ مرفه جامعه نه لرو. مونږ چې خپل ځان قیاس وکړو، بل هوادونه چې قیاس وکړو، د قیاس یعنی قابل نه دی. د مثلا انتخاباتو یو مورد دی چې او بل مورد دا دی چې د وزیرانو سرپرستان دی، او بل داسې موارد استه. دوی موارد
دا کوم موارد چې دا سوال بلابل موارد تاسو یاد کړل، تر ډیره د چا لخوانه نقص شوی دی، د دولت په کومه سطحه باندې خلک دي
په مختلف سطحو چې دی دا یو نقص دی او یو تطبیق نه دی شوی. او یو مثلا د امنیتي ځای وو، مثلا د انتخاباتو چې وو غزنی انتخاباتو، دا استثناء و شو. د اساسي قانون داسې وایي چې انتخابات عمومي وي، سري وي، دا عمومي نشو. او د دې امنیت هم داسې وو، مشکلات داسې وو، دا چې مشکلات وګورو، ځینې ستونزې وګورو، مجبور شي د حکومت او مقننه او قضایه قوګانو ټول مجبور شي چې ځینې مواد کې په حق وخت کې تطبیق نکړي.
کوم کسانو چې مثلا هغه قانون نقص کړی دی، تر اوسه پورې د اساسي قانون باندې د څار کوم بنسټ چي دی او تاسو پکې دندل مجازات هم کړی دي؟ تر اوسه پورې څوک مجازات شوی
دی؟ اساسي قانون کوم مجازات نه لري. دا مجازات دا دی چې ولې دا کار نشو، ځکه د اساسي قانون یو آمرانه قانون دی. دا آمرانه قانون معنا دا دی چې هر حکم چې دلته راغلی دی، دا معنا دا دی چې حتما و لزوما لازم دا دی چې دا تطبیق شي. چې تطبیق نشي، مونږ پر رسانه کې او په تلویزیون، رادیو او وایو، او زمونږ دندم دا دی چې رئیس جمهور ولسمشر مشوره درکو دا موارد چې دی نقص شوی دی، او دا موارد چې دی تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دی.
یعنی تاسو د دې صلاحیت، یعنی تاسو د دې صلاحیت نه لري چې څوک جریمه کوي؟
دا نه لري. اصلا د اساسي قانون په هیڅ هیواد کې د پرنسيب کې موجود نشته چې حق جریمه کوي او حق مثلا مجازات ولري. دا مجازات نه لري اصلا. د حقي وازنه مجازات دا دی چې اعلان وکړي دا مسأله د اساسي قانون خلاف دی. مثلا مونږ یو موضوع لرو چې اوس دلته موثر استه، چې مثلا د تاخیرول په انتخابات ریاست جمهوری په تاخیرول دا مخالف د اساسي قانون دی. همدا د مثلا یوازنه همدا مونږ صلاحیت لرو، او مونږ خپل صلاحیت کې استعمال کړی دی، او زما وظیفه هم دا و.
نو دوه روسي پښتني پټو ډاکټر صاحب، عام خلک، ولسی خلک، دوی تر ډیره دا فکر لري چې قانون یوازې د غریبو خلکو لپاره دی.
نم داسې نه دی. دوه شتمه ماده داسې وایي چې ټول افغانانو چې حق په حکومت کې دی، چې په حکومت کې نه دی، دا دواره مساوي حقونه لري او مساوی وجایب لري.
خو دوی وای چې دا یوازې د اساسي قانون دغه په کتابچه کې لیکل شوی دی، عملی کیږي نه؟
یعنی عملی ته ټول مراجعت دي اداراتو چې دی دا وظیفه داده چې حق مواظبت وکړي، حراست وکړي، چې ټول په قانون برابر دی او هیڅ تبعیض په اساسي قانون په افغانستان کې وجود نست.
یعنی په دې کې خو نشته، خو خلک داسې فکر کوي چې په عمل کې شته.
متاسفانه
په عمل کې لیدل
کیږي. یو ازادي لري، ازادي بیان لري، هر خلک او هر سړی چې هر څومره چې فکر کوي هغه په خپل فکر آزاد دی، کولی شي چې خپل وینا وکي، خبرې وکي، هیڅ معنی نست دغه، ځکه حقق حق هم د اساسي قانون حق ته درکړی دی، ورکړی دی. او چې وایي چې مثلا ټول اساسي قانون تطبیق شوی نه دی، نقض شوی دی، دا یو مبالغه ده.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ژوند دی وسه.
خیر وسه، مننه.
درنو دوستانو، د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالروف هیروی و چې د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې لمو سره بحث درلود. د خبرونه مو همدلته پای ته رسیدي. تر بیا د الله پامان.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې. تاندي څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه د خبرونه درنور دونکو سلامونه میومنی. د ساور په دریمه نیټه د کتاب ورځ په ټوله نړۍ کې ونمانځل شوه. په افغانستان کې هم د دې ورځې په مناسبت په ټولنیزو شبکو کې ځوانانو بحث وکړ او خبرندوی ټولنو هم د مطالعې د فرهنګ د عامیدلو په خاطر تر 50 سلنې تخفیف اعلان کړی و. په همدې پلمه دا ونې په دې غږیږو چې ځوانان څه ډول ګټوره او تنقیدي مطالعه کولی شي. د دې ډول مطالعې په مهال کوم خبرو ته پام وشي؟ په همدې اړه به د ځوانانو او په پای کې د لیکوال استاد نجیب منلی خبري واوري.
دا خو دا مطالعه داسې ده لکه یو شی ریکارډ کې
د کرکتون کې نظر په مطالعه کوم
د انسانانو په لاس لیکل شوی کتابونه چې څه دي پاره کې د اخیستلو او د پریښودلو څه شته.
دا خبرونه هماینه هیواد جوړ کړي او زفرشته مرسالی درته وړاندې کوم.
د ځوانانو په اړه ویل کیږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. لا پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکری مسیر سره همداسې مخکې ځي. خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي. یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
خامخا چې کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنی هغه نه څه زده کړو. خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یا څومره هغه هغه مراحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطۍ نه هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرحیم زه په کتاب سره پسلو باور نه کوم. زه یو کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي. زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري او بیا بعد لاغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکې وروم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکي د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسي د کتابونو د انسان په واسطه باندې لیکل شوی دی. نو کتاب باندې دندې له نظره ګورو کنه، کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطي پکې او د کرکتون کې له نظره مطالعه کوم، همداسي په پټو سترګو په باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خو دا مطالعه داسې ده لکه یو شی ریکارډ کې استفادې وړ نه ده. موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر هغه کړو. لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي. نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدي مطالعې یوه ګټه دا ده چې د کتاب مهمه خبري او مهم ځایونه پکې پنهخه کیږي او ډیر تمرکز د کتاب په همدی برخو کیږي. خدای امکان هم شته چې د کتاب دغه برخه لا لوستون کې هېر شي. دا چې څه کول پکار دي شفیق امیرزای راتوایي،
زه خپل کتابونه کوم یو غوښتل کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانه پنهخه کوم، یا مثلا لسره هایلایټر وي، یا مثلا پنسل په غینه کوم، مهمه نقطې راو باسم تلته یا تشکوم. او اکثر وخت ما خپل عادت دار چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغین ټول مفهم اکثر وخت زین کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ته راځي تدای کیږي، او دا د دې سبب کې چې ډېر ما حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا غواړم دا کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوه ورځې وروسته.
د ملخمر بیا وایي دا ګټورې مطالعه د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لمړی شرط دا چې ذهن د تیاری بل لږ مطالعه دی وشي، خو دقیقه په غور دی وشي، او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم، یو څه ترې زده کوم، ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت ورته ځانګړی کوي. په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي، ماښام وي، هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت، یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولی شي چې په دې ډول مطالعه نه ښه ګټنه وکړي.
دا چې یو کس څنګه ګټوره او تنقیدی مطالعه کولی شي، د دې ډول مطالعه په مهال کوم خبرو ته باید پام وشي، او د ښې مطالعې لپاره څنګه ځان او چاپیریال برابرولی شو، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته راغلو.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یو تفریحي مطالعه ده د ساتيري په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالب ایدا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکی.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا چیرې خبرې کیږي، دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولای شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي ک په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتریږي. هغه څه چې تا د پر نه ویدي هغه به ځان سره یاداشتي یا په خپل فکر کې ساتي. مگر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بس ته خوخي یا بدن خوخي که خوخت شو دا په دې معنی نه چې دا خه نظر دی، که خوخت نه شو دا په دې معنی نه چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې خ او بد معلوم کی، مسالې ته نه مسالې معلوم کی، رښتیاوال او دروغوال معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستاسو مطالعه پراخیږي، ستاسو فکر ورسره پراخیږي، ستاسو معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کړي. نه هر کتاب چې لولې همیشه باید په دې فکر ولولې چې دا کتاب یو انسان لیکلې دی، خپل نظر پکې ویلی دی. زما د پاره جالب دی چې دا نظر باندې پوښم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې دا چې زما د خپل لیکلې او طبعا ډېری خبرې به په ما بد لګي، مګر په ما غزم کې هم کېدې چې زه څه پیدا کوم چې زما د پاره په درد وخوري.
ورسته پوښتنه دا استاد، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو سینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعه پر مهال پام وکړي چې د مطالعه نتیجه هم مثبت وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعه لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش د اخبار یو ټوټه مخته درشي ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره ما مخکې درته ویل چې ته کولای شې چې موټر ته ولاړې په انتظار دغه انتظار کې چورتونه وهې په دغه وخت کې کتاب ولوله 15 دقیقې لس دقیقې شل دقیقې دغه وخت چې ته دلته تېروي دا وخت خو ستا تللی دی په دې کې کتاب ولوله دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشي نور چې ستا معنی کېدلی نه شي باران په افغانستان کې دومره ډېر نه ورېږي زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي ځینې شیان به په فکر کې ساتي ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او د فکر کې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي هغه پکې یاداشت کوي کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل در سره دی یو پاڼه دې خوښه شول دغې پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې دریم وارې وګوره او د دې لپاره چې ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره هغې نه استفاده وکړه که خپل نه لرې د ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه ډېر ځله داسې هم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره په هغه وخت کې چې کتاب خوښوي پینځه شپږ پاڼې ولولې نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي
دا وادي دیونه د تاند څنګه خبرونه تربیه خو وخت
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.